السلام علیکم نن سه شنبه ده د مرغومی جدی اومه د دسمبر 28مه د شپږو بجو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. کابل کې غنو شوزو نن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیری چلند بولی لاریون وکړ. د میدان شار له پخوانی شاروالی سره د شوزو د لاریونونو پر موضوع ژغیدلی یو.
خزی ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت ملبد و بدتر شوی او حتی افغانستان د ښځو لپاره په لوی زندان بدل شوی.
بیلابیلو بهرنیو پوهنتونونو ته بریالي سوي کسان وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
زر محصلینو چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولی چې لاړ سو هلته سفر وکړو ځکه د هیواد له خوا هم هیڅ برنامه موږته نسته.
دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. نوریاس نوری خبري مجله په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي ترکیه او قطري خصوصي شرکتونو موافقه کړې چې په ګډه به د کابل په ګډون د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت چارې تنظیموي، خو په دې اړه لا تر اوسه د طالبانو له حکومت سره نهایي موافقه نه ده شوې. طالبانو د نورین تلویزیون د امتیاز خاوند عارف نوري خوشی کړ. د اسرائیل صدر اعظم نفتالي بنت وایي دی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ یوې ښې اټومي موافقې پر ضد نه دی. بشپړ خبرونه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي ترکیه او قطري خصوصي شرکتونو موافقه کړې چې په ګډه به د کابل په ګډون د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت چارې تنظیموي، خو په دې اړه لا تر اوسه د طالبانو له حکومت سره نهایي موافقه نه ده شوې. ښاغلي اوغلو پروندوشن بي وویل چې په دې اړه یو تفاهم لیک د رواني میاشتې په پیل کې په دوحه کې لاسلیک شوی دی. د هغې په خبره متحده عربي اماراتو چې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې د کابل د هوایي ډګر د ملکي برخې چارې تنظیمولې هم لیوالتیا ښوولې چې له دغو دو شرکتونو سره به یو ځای شي. د طالبانو حکومت له دې مخکې د کابل د هوایي ډګر د امنیتي چارو د سنبالولو لپاره د ترکیې وړاندیز رد کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې تر هغو به یوه نهایي موافقه ترلاسه نشي چې طالبان باوري بهرنیو عملیاتي شرکتونو ته اجازه ورنکړي چې د هوایي ډګر ترمینل خوندي کړي او طالبان هم په یوې فاصله کې د امنیتي چارو مسؤلیت ولري. طالبانو د نورین تلویزیون د امتیاز خاوند عارف نوري خوشی کړل. د عارف نوري زوی رومان نوري ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن مازدیګر څلور بجې د پلار خوشی کړل. نوري وایي چې د پلار روغتیایي وضعیت ښه دی، خو هغه په دې اړه چې پلار یې تیرې دوه ورځې او شپې چیرې تیرې کړې څه ونه ویل. عارف نوري د تېرې یکشنبې په ورځ غرمه مهال په کابل کې له خپل کوره طالبانو ایستلی او له ځان سره یې بیولی و. د ازادو ژورنالیستانو د ټولنې اجرایي رئیس حجت الله مجددي تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو دوی ته ویلي چې ښاغلي نوري نیول کېدل د هغه له خبریالۍ سره کوم تړاو نه لري. تر اوسه د طالبانو ویندویانو په دې اړه چې پر هغه لګول شوي تورونه څه وو او څه وشول چې نوموړی خوشې شو څه نه دي ویلي. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی یې د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزې بې عدالتي بولي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول.
ما ازادي میخواهیم، ما کار میخواهیم، ما نان میخواهیم.
یوه معترضه تمنا صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو کسانو ورسره تاریخ جن چلند کړی او همي ډزې کړې دي. د میرمن صدیقی په خبره یو شمېر ښځې په دغو ډزو کې ټپیانې شوې هم دي. د طالبانو د حکومت ویندویانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. پرون هم یو شمېر ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالي بنت وایي دی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د یوې ښې اټومي موافقې پر ضد نه دی، خو دې ته د شک په سترګه ګوري چې په دې اړه به روانه اونۍ په ویانا کې پیل شوې خبرې داسې یوه نتیجه ورکړي. ښاغلي بنت د اسرائیل پوځي راډیو ته نن سیشن بي وویل بلاخره به یوه ښه معامله وشي، خو آیا اوس چې یو محرک حالت دی د دې وخت را رسېدلی؟ هغه زیاته کړه نه، دا ځکه چې یو سخت دریسته اړتیا ده. اسرائیل له دې مخکې د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون سره چې اوس د احیا لپاره خبرې بیا پیل شوي مخالفت ښودلی و. اسرائیل په سیمه کې خپل سخت دښمن ایران تورن کړی و چې د اټومي خبرو په پلمه د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام مخته وړي، هغه تور چې تهران تل رد کړی دی. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د هیا لپاره د خبرو اتم دور پرون دوشنبه د اوترش په پلازمینه ویانا کې بیا پیل شو. سپینه مانی وای امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په لسمه په امنیتي مسلو خبرې پیل کړي. د سپینه مانی د ملي امنیت شورا یو وایان فرانس پرس او رويترز خبري اژانسونو ته ویلي چې دا خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکرين پر مسلو ورټولي وي. د وایان ویلي کله چې موږ خبرو ته سره کینو روسیا کولی شي خپل اندېښنې د میز پر سر کېږدي او موږ به هم د روسیې د فعالیتونو په اړه خپل اندېښنې د ویان په خبره زین برخه به وی چې پکې وکول شو پر مختګ وکړو او زین نورو کې خای اختلافات ولرو. د هغه په وینا د ډیپلوماسي یو جز ده. د روسي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی رابافکوک او بخې سرګی ریابکوف نن تاسو خبري آژانس ته د خبرو نیټه تایید کړی او ویلي دي چې دغه خبره به د سویس په جنیوا ښار کې وشي او هیله خولې چې د امنیتي تړونونو پر هغه مسودو چې مخکې واشنگتن ته استولی به هم باس وشي. او د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوري سلمان خان د مارل چچلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړی دی. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور لمخې سلمان خان ویلي چې د دوشنبه په ورځ د خپلې زوکړې د شپږ پنځوسمې کلیزې لمانځلو مخکې دوه ځلې مار چلی دی. سلمان خان زیاته کړې چې هڅه کوله مار ممبۍ ته نږدې له خپل کوره وباسي چې دا یې وچیچه. د هغه خبره مار په مسون ډول زنګل ته لیکدول شوې ده. د هغه څېړنې له مخې چې تیر کال خبره شوې په هند کې د مارچ چلو له عمل هر کال شاوخوا 50,000 کسان مري.
د افغانستان د څلوي ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر اتونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس تاسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه منفی شپږ، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه صفر، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه منفی پنځه، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه صفر، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2.
د ازادي رادیو ماښامنۍ نیم ساعت خبری مجله اوري. د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. په کابل کې یو شمېر شوزو نن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی توپیری چلند او ټولنیز بې عدالتي بولي لاریون وکړ. خو لاریون وال وایي چې طالبانو پرې ډزې وکړې چې د دوی له ډلې شپږ کسان ټپیان سوي دي. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادۍ شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې قانوني حکومت دې په افغانستان کې جوړ سي. پرون هم ځینو ښځو په یوې اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. نور حال په یو راپور کې.
دا په کابل کې د یو شمیر لاریون کوونکو خوځو غوونه دي چې نن یې د دوی په خبره د نابرابرۍ او توپیری چلند د مخنیوي په موخه بورته کړل. دوی د کار، ډوډۍ او ازادۍ غوښتنه کوله، خو وايي د همدې غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. له دوی یوې لاریون کوونکې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرې ډزې کړي او یو شمیر مېرمنې یې ټپیانې کړي.
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنه کړه چې په اصلي ګروپونو کې یو ځای وشي، او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم ډزې وشوي، هغوی ته اجازه ورنه کړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
ظریفه احمدي چې غوښتلې د لاریون کې ګډون وکړي ازادي راډیو ته وویل طالبانو یې مخه ونیوله او پر دوی یې ډزې وکړي.
طالبانو د لاریون مخه ونیوله، موږ ته اجازه را نه کړه چې له دې مدني لاریون سره یو ځای شو، پر ښځو یې ډزې وکړې او خبریالان یې هم بندیان کړل.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په کابل کې د ښځو له ننني لاریون یو خبره شوې ویډیو کې له لاریون کوونکو یو مېرمن وایي طالبان د دوی له خالی لاسونو ویره لري ځکه دوی زپی.
موږ نن وځپلو، زموږ له خالی لاسونو ویره لري، موږ ازادي غواړو، کار کوو او ډوډۍ غواړو.
د طالبانو له حکومت مو د خزو د ننني لاریون د غښتونو او له دوی سره د شوي تاوتری خالي پاړه پختنه وکړه، خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په کابل کې د خزو د یو لاریون مخنیسي او له خزو سره د تاوتری خالي راپورونه تخپریږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته پیښه شوې او ان اعتراضي غونډو او لاریونونو ته تللي د خبري پوښښ لپاره خبريالان هم وهل شوي تکول شوي. د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې دا لاریونونه پیل شوي او خزو پکې د خپلو حقونو د خوندیتوب غږ پورته کوي. پرون هم یو شمیر نور خوځو په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خوځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځانونه د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړې پیژندلې، دا ځل په کابل کې په یو نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټول شوي وي او ټینګار یې کاوه چې د ټولنې څخه د خوځو څنګ ته کول د ټولو انسانانو د څنګ ته کېدو په معنا دي. دوی په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دغه خوځو شمیر چې شلو تنو ته رسیده، ټولو په یو وخت دا شعار ورکوه چې له ټولنې د خوځو او نجونو حذف ناممکن دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ښځو په اړه یو شمېر نوي اصول هم وضع کړي چې پراخ غبرګونونه یې راپورته کړي. له دې اصولو یو له محرم پرته په لرې واټن سفر کولو بندیز دی چې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د زندانی کېدو په معنا بللی. طالبانو قدرت ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د ښځو په زده کړو تر خوای په کار بندیز لګولی، خو وایي ژر به بیرته اجازه ورکړي. هغه ژمنه چې د څلور میاشتو له تېرېدو وروسته لا هم عملي شوې نه ده. له دې سره په خوا کې طالبان وایي د ښځو حقونو ته ژمن دي او د دې ژمنتیا د ښودو لپاره د خپل مشر ملا حبت الله هغه فرمان ته اشاره کوي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې خپور کړی. هغه فرمان چې منځپانګه یې په نکاح او ښځو ته په میراث ورکولو محدوده ده، خو د ښځو د زده کړو او کار په اړه پکې هیڅ یادونه نه ده شوې.
نن په کابل کې ځینو ښځو د هغه څه په غبرګون کې چې دوی یې د ځانونو په وړاندې توپیري چلند بولي لاریون وکړ. پرون هم ځینو ښځو په یوه اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفاري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت ولې په ځینو مواردو کې د ښځو د لاریونونو او اعتراضونو مخه نیسي.
خزی د دویم نسل پتوګه د افراطی او مرسالار افکار ترمنځ سر شوی او مذهبي ډلې د خزو له سیاست او تعلیم نه نهایت ویره لري چې که تعلیم یافته شي میرمنې نو اولادونه د دین په بازار کې د جګړې خوراک نه کیږي. تاسو په وخکاره ډول ویني چې کوم اعلامیه کوم برنامه چې په کابل کې بل خصوص د متقخان لخوا او د تعلیم تربیه د ادرسونو نه د لوړو زکرو ادرسونو نه صادریږي، د دوی بی خوري شه بیرته مغه د پاکستان انټيليجنس او استخباراتو ته راګرځي. تاسو په دې پوهیږئ چې هر کله چې دا خلک پاکستان ته یو سفر وکړي لاغه خوانه نوی نوی ارډرونو سره راشي. څو وخت مخکې پاکستان ته د طالبان لوړ زکړو وزیر سفر کړی او بیرته چراغی ویلوي چې مونږ بورسونه د پاکستان نه راوړي او د دې ترڅنګ مو چې بورسونه راوړي خزي او جونې او نارینه یا خزي او نارینه په ګډو واغو کې زکړې نشي کولای او مونږ مالی امکانات نه لرو چې دوی سنفونه او امکانات بالکل دوی دی منتظر پاتې شي. دا غلوبه ده چې په نوی مکلونو کې هم د طالبانو دغه پالیسی په همدې توګه تاسو پیږی په ټولنه کې چې میرمنې تعلیم یافته شي په ټولنه کې چې د میرمنو لپاره کاری فضا انساني فضا مادوي هغه ټولنه کې هیڅ یو د ټولنې غړی بیا د دغسی افراطی او تروریستی خلکو د خوراک سبب نه کیږي او پروګرامونو او برنامو د خوراک سبب نه کیږي.
شزی پتیر حکومت کې هم لدینو ستونزو سره مخامخ وي. تاسو یې ښکارا بیلګه واسطه چې له ډول ډول عکسلمنونو سره په خپل کاري موده کې مخامخ شوی، څه فکر کوي چې هغه ذهنیت تر پخوا اوس ډیر بدل شوی دی او ډیر حاکم شوی؟ که فکر کوي چې دا هغه د ټولنې ذهنی واقعیت دی.
د پخوانی حکومت چارواکو د خزو بنټسټیز او فکری او سیاسي ازادۍ ته کار ونه کړ او هر څه نمایشي و، اما دومره فرصت هم موجود و چې د تهدیداتو سربیره د اعتراض کار او سیاست حق مونږ درلود. خو دلته په امارت کې مونږ همغه هم نه لرو. خزې ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت ملبد او بدتر شوی او حتی افغانستان د خزو لپاره په لوی زندان بدل شوی. په جمهوریت کې هم سنځوي د پدې مانند چې کچېری جمهوریت کې سنځوي نو د نوې حکومت چې د میلیونونو افغان بې ګناه انسانانو د لکونو نظامی سرتیرو او په سلګونو لکونو نورو هڅو زیار او شهادتونو وینو قربانیو اوس د غزای ته رسیدلی او زه هم واخلو هغه سره برتلک او وای چې هغه بد ونه مونږ هم ولې باید سم. دا دلیل نشي کېدی دلته حتی که اغا خبد و هم حتی باید پدی وشی چه دا باید سم شی، دا باید منظم شی، دا دی لپاره دا اوسانه نظام دلتا بس باید طول پامدی که وی چه اوسانه نظام چه که وی اوسانه نظام چی ری روانده چه غواری وکی؟ آیا غواری لا هم دا پردو پا جگرو که دا ولس و دا وطن وسوزه وی؟ آیا غواری لا هم دا اگورا خطک و دا حقانی مدرسو و مرکزون و اساسات و اردرون پا مون پلی کی؟ او یا هم غواری چه دلتا واقعا دا انسانانو لپاره چه ناسه ده انسانی جواند امکانات برابر کی او اغا سنبال کی؟ که چیری دغا دو سوالون حل شی نظر داره ایم چه وضعیت بسن وی خوهو پدی ده اوسانه حکومت ده هم پوشی چه لکه سنگه چه تیر نظام کی هر خزه لما ننی ولی بیرته تر ما پوری ده خپل حق لپاره ای غک پورته که دا افغانستان د نویم کلونو افغانستان نه دی دلته به بیا خزی غک پورته کی دلته به بیا خزی سر پورته کی دلته خپل حقونه بغواړو ځکه چې دا وطن څومره چې د نارینه و دی هغومره زما هم دی زما د مور هم دی زما د خویندو هم دی څومره چې زما د پلار او زما د ورونو او زما د ژوند د شریک دی طبیعي دی چې په دې رقم مخته نه ځي که دوی واقعا غواړي چې حداقل تیرو ناوړو کړو نه په درد اخیستلو سره غواړي دا ځل حداقل د افغان ولس لپاره د افغان وطن لپاره سوچ وکړي ښځو لپاره کاري ازادي انساني ازادۍ د تحصیل حق د تعلیم حق دا خو چې تر څو په ښځو کې ساشته دا په افغانستان کې غوښتل کیږي او دا اعتراضات به ادامه لري
هغه ښځې چې اوس خطرونه پر ځانونو مني او لاریون یا هم اعتراض تر وځي د دوی دا حرکت څه فکر کوي چې کوم ځای به ونیسي د کوم تغییر سبب بسي
بلکل خزی چه خطرونه پزان منی او اعتراضونو تراوزی دوی نیوازی دا چه تاریخ جوړوي بلکه دا چه خپل نسل تا کار کوي او د نسل ژغورلو ته کار کوي چې دا لوی ویاړ دی او زه هم ویاړم چې د دوی له نسل نه یم زه ویاړم چې د دوی له جملې نه یم د ازادۍ لپاره جګړه او مبارزه که په زندان وي که په سړک کې وي او کور کوي او کارځای کې وي ضرور ځای نیسي تاریخونه ګوا دي چې زموږ د ولس او نړۍ مشرانو خاصتا ښځو له زندانونو نه په سیمه کې د خپلواکۍ خوځښتونه رهبري او د بریا تر سرحده رسولي او موږ هم پر دې باوري یو چې که دار وي او که زندان که شرنګهار د زولانو خو موږ به د خپلې خپلواکۍ سندرې وایو افغان ښځې د وطن 14 میلیونه نه ډیر نفوس تشکیلوي د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوږوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوند ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو موږ په طالبانو غږ کوو آخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشئ ماتولی ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو ښه به دا وي یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کار وکړو
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری و چې په افغانستان کې د ښځو د لاریونونو او اعتراضیه غونډو پر مسأله خبرې کولې په کابل کې نن هم ځینو ښځو د هغه څو په عکس العمل کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ لاریونوالو د کار ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول او دوی وایي چې طالبان ورباندې ډزې کړي چې په نتیجه کې د دوی شپږتنې ټپیانې سوي دي پرون هم ځینو ښځو په یوه اعتراضیه غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په افغانستان کې میشت اهل تشیع وګړو له طالبانو د اهل تشیع مذهب رسمیت پیژندلو او د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځنګړو محاکمو د جوړولو غوښتنه وکړه دوی په ټینګار سره وایي تر هغه چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر اساس یو ټولګډونه اسلامي نظام رامنځته کیږي د شیعهګانو استازي باید د هیواد په مهمو پریکړو کې ونډه ولري نور جزئیات په راپور کې
د اهل تشیع مذهب پر رسمیت پیژندل، د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو جوړول، د ټولو مذهبونو د پیروانو په ګډون د یو ټول شمول او اسلامي نظام جوړول او بیلابیلو سیمو کې اړمنو ته د مرستو رسول د افغانستان د اهل تشیع اوسیدونکو اساسي غوښتنې دي چې تازه د یو شمیر افغان شیعهګانو لخوا مطرح شوې دي. افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا د غوښتنې د بی غونډې په ترڅ کې د دوشنبې په ورځ په کابل کې وکړې. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
مسؤلین تمامي احزاب
دغه غوښتنې او لیدلوري د افغانستان د اهل تشیع د علماو لخوا د ویناست په ترڅ کې وشوي. په دې ناسته کې د ټولو ګوندونو، فرهنګي ټولنو او شوراګانو مسؤلینو ګډون درلود. د دې ټولو مسایلو په سر کې د اهل تشیع د مذهب په رسمیت پیژندل او د دوی د شخصي قضایاو لپاره د ځانګړو جعفریه محکمو جوړولو چې مطرح شوه.
ښاغلی بلخی وویل، دا ټول غوښتنې د امتیاز اخیستو په معنا نه دي، بلکې اهل تشیع د افغانستان شاخو 10 میلیون نفوس جوړوي. د نوموړي په خبره شیعهګانو دغه غوښتنې د طالبانو له حکومت نه د دوی د ستونزو د هواري په خاطر کړي. هغه اعلامیه چې د افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا لخوا د دوشنبې په ورځ د ویناست پر مهال صادره شوې وه، پکې ویل شوي وو چې دوی تمه لري د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یوه سالمه فضا رامنځته شي او د ټولنې د نورو برخو نظریات هم پکې په پام کې ونیول شي. دوی ټینګار کړی چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې تر کومه چې د اسلامي قانون پر بنسټ یو ټولګډون اسلامي نظام رامنځته کیږي، د افغانستان د اهل تشیع یو قوم د هیواد په مهمو پریکړو کې ګډون ولري. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان اهل تشیع د سولې او ثبات، ملي والی، په سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، تعلیمي او تحصیل برخه کې د ښځو د حقوقو د ټینګښت او په افغانستان کې د اساسي قانون او د اسلامي نظام درامسته کېدو لپاره د ټولو مذاهبونو جوړ د نخبګانو د کمیسون د جوړیدو غوښتنه شوې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو د طالبانو وایند او د مرستیالانو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو وایند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح‌الله مجاهد او د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی د اهل تشیع په څو غونډو کې چې د کابل په لویدیز کې جوړ شوې وي برخه اخیستې وه. ښاغلی مجاهد په ویناست کې چې جعفر مهدوی لخوا د کابل په لویدیز کې جوړه شوې وه، د خپلې وینا پر مهال په یووالي ټینګار کړی و او ویلي و چې د افغانستان د اهل تشیع ټولې ګیلې او شکایتونو ته به رسیدنه کیږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په شیعه مذهب افغانانو ډېر ځله بریدونه هم شوي دي، چې دا بریدونه هم په جمهوري نظام او هم وسط طالبانو د واکمنۍ پر مهال و. په دې بریدونو کې چې ډیری خونړي و او مرګ ژوبله یې درلوده، دا ایش ډلې مسؤلیت منلی دی.
ومردل چې په افغانستان کې شیعه وګړو د طالبانو څخه د اهل تشیع مذهب په رسمیت پیژندلو او د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو د جوړولو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د اهل تشیع د عالمانو شورا د دارالانشا مشر سید حسین عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي، دغه غوښتنې د اهل تشیع علماو لخوا په یوه غونډه کې مطرح سوي دي. طالبانو د دغو غوښتنو په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکوریدو او د طالبانو په واک تر رسیدو سره په زرګونو ځوانان چې له بهرنیو پانتونونو څخه تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي وه له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له کبله هیوادونه د دوی د بورسونو برېښنالیکونو ته ځواب نه ورکوي. دغه محصلین له نړیوالې ټولنې څخه د همکاري غوښتنه کوي.
مریم جامی یو کال وړاندې په امریکا کې د فولبرایت سکالرشپ لپاره غوښتنلیک ورکړی و او د سکالرشپ لومړی او دویم پړاوونه یې په بریالیتوب سره ترسره کړل، خو د جمهوری نظام د سقوط له امله یې اوس د دې زده کړو برخلیک نامعلوم دی. هغه چې د فولبرایت سکالرشپ ګټلو لپاره یې ډیر کلونه زحمت ایستلی و، دا خوب یې اوس له ننګونو سره مخ سوی دی. مریم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د سکالرشپ په برخه کې نور پرمختګ نه دی سوی او دوی ته ویل شوي چې د فولبرایت سکالرشپ برخلیک به تر هغه وخت وزندگی ته چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل سي.
بورمان کسه کې یک
زده ورسته او بدلونونو له عمل اغیزمنه شویم. زله نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کوم چې زده کړې له سیاست سره ونه نخلوي او اجازه ورکړي چې د بورسونو د غوښتونکو پروسه په عادي توګه مخې ته ولاړ شي.
په افغانستان کې هر کال د مریم په څیر زرګونه ځوانان له هیواد بهر د سکالرشپونو غوښتنه کوي. په همدې حال کې له افغانستانه بهر د سکالرشپونو لپاره د ځینو ځوانو افغانانو د غوښتنې پروسه لا پای ته نه رسیدلې چې حکومت د طالبانو لاسته ورغی. خو په دغه هیواد کې د نظام بدلون اوس د بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. بدلون اوس د دغو ځوانانو انتقال تر نامعلومې مودې پورې ځنډولی دی. صفی الله خپلواک هند ته د ماسټرۍ دورې د زده کړو لپاره چمتووالی نیوه، خو د زده کړو د پایل پروسه هم له ستونزو سره مخ شوه. ښاغلی خپلواک هیله لري چې زر تر زره د ژورنالیزم او ارتباطاتو په برخه کې د ماسټرۍ لپاره هند ته واستول سي.
زر محصلین یو چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولی چې لاړ سوال ته سفر وکړو، ځکه د هند هیواد لخوا هم هیڅ برنامه موږ نسته او د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت څخه هم موږ ته هیڅ برنامه نه لري.
بلخوا وخت د طالبانو پر رسیدو سره په بیلابیلو هیوادونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین هم بل بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فائزه ابراهیمی په یو هندي پوهنتون کې د ارتباطاتو په برخه کې د ماسټرۍ زده کړې کوي، خو د طالبانو له ویرې او د ښځو پر فعالیتونو د بندیزونو له امله افغانستان ته د ستنېدو هیڅ اراده نه لري. هغه په هند کې له یو شمېر نورو افغان محصلینو سره کار کوي چې د هند حکومت وهڅوي چې د دوی ویزې تمدید کړي.
د یوې محصلې په توګه تر څو چې د هغو ښځو او خلکو لپاره چې په بهر کې زده کړې کړې وي شرایط بدل شوي نه وي او حکومت د هغوی لپاره انعطاف نه وي ښودلی او اجازه ورنه کول شي چې کار وکړي، تر هغې پورې زه افغانستان ته د راستنېدو هیله نه لرم.
په داسې حال کې چې افغانستان ته ډېر سکالرشپونه ځنډول شوي یا لغوه شوي دي، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی ویلي دي چې په راتلونکي پسرلي کې له افغانستان سره د 1500 برسونو ژمنه شوې ده. ښاغلي حقانی د یک شنبې په ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی له نورو هیوادونو هم د تحصیلي برسونو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
زموږ د پلونه وړاندې پاکستان هر کال افغانستان ته زر سکالرشپ ادا ورکولو، درې کلونو لپاره دوی 3000 سکالرشپ په نظر کې نیولو. زموږ سفر په نتیجه کې دوی د هر کال لپاره 500 سکالرشپونو کې اضافه دا وکړه.
خو دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د دغو بورسیو غوښتونکو د خپلو زده کړو د بې برخلیکه پاتې کېدو له امله په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراضونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو مریم جامی او صفی الله خپلواک له بهرنیو هیوادونو غواړي چې د افغان ځوانانو د بورسی پر ورکړې محدودیتونه ونه لګوي او تر څنګ یې د زده کړو د بورسیو شمیر هم زیات کړي.
تاسو لا پیغامونو
نن نظر محمدی دا ارغنداب لسوالی سره پیغام پیژنم. موږ د طالبان د لوړ چارواکو سره د هله او د مکتبونو علاقه دلته په ارغنداب لسوالی کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول. خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس ووایي او حیوانان وزي ننوځي. موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه لاس او کم نردی او کسدنا مکتبونه باید لاس شي، او د نړیوالو سمو دا خواهش چې باید طالبان ته په مطلقه توګه نه وپېژندل شي. څنګه دې مکتبونه اعلان کړي او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو؟ تیرانګه بیرغ موږ غواړو، موږ سپین بیرغ نه غواړو، تور سور زرغون بیرغ. هله ارزنه دا چې ما پیغام نشر شي. وسلام. زما خپل پروګرام له دې څخه په سوالي سره څه څه کوي چې ټول محترم یې څنګه طالبان مشران څنګه دا ویل او ارزو ده چې موږ چې د افغانستان تر راځي خپل د نظارت لاندې راولي، ځکه چې دا موږ چې په دا شکل یې فل کېږي چې یو د سپیری جوړې دي او ته یا د سپیرو په نامه باندې کوم مسلمان چې نن سپکړی یا مسلمان رایج یا تلیفون کار نه کوي یا تلیفون شماره ورکړي تر هغه د سپیرو باندې د مستاپ چې دا خلک چې راځي راباسي پدې باندې ډېر تاکي وتاره نو کې چې ټول څه د شي مستحق خلکو وي چې هغه راغو خلکو د پاره راغلي وي.
زه د خوست ولایت نه تماس شوی یم. دلته مرسته چې راغلی ده ټول د شتمن والا سره مرسته کېږي، واسطاداران سره مرسته کېږي. څوک چې دلته پېژنګلي لري هغه مخته کوي، او هغه ملکان چې مخکې خاینان وو اوس هم هغه ملکان خپل کسان خپل غړي ستایي او نمونه ورکوي، او غریبان بیچارهګان ټول پراته وي دغه سې سړک په غاړه او ګورو کې زارۍ کوي چې موږ ته مرسته را ورسېږي. دا شتمن دي، شتمنه ته یې ولې ورکوي؟ څوک یې خبرې نه اوري. د تاسو نه هیله کوم چې دغه پوښتنه وکړي چې دا ولې داسې کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام